کړي مسی وخت د ګرمي 12 بجې شوي د نن د خالي ورځ د 2015 کال د جولای 12 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه سات خبرونو په یو بل خبرې کړي کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان او هند اړیکو، د شنګهای کانفرنس، افغانستان، قبایلي سیمو، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به وار وار کوئ اسرار علی مومند ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان او هند سلا شول چې ردوان هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران به په نوې ډیلی کې د ترګری د مخنیوي پړه او غونډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد چې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي. اوس خبرونو تفصیل. پاکستان او هند سلا شول چې دواړو هیوادونو د قومي امنیت سلاکاران به په نوې ډیلی کې د ترګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند بنو چارو سکتر پرون وروستو له هغو وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزې غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبئی کې د 2008 کال د ترګرۍ حملې د مقدمې تیزول لپاره به له یو بل سره مرسته وکړي. هند دغه حملې تور په پاکستاني وسلوالو لګوي او حمله دې کبله دواړه هیوادونو ترمنځ له ډېر وخت راهیسې اړیکې خرابې دي. د هند بنو چارو سکتر زیاته کړه چې وزیر اعظم مودي 2018 کال کې په پاکستان کې د جنوب ایشیا د هیوادونو د سرمشریزې غونډې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بلنه هم منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر هم ویلي دي چې په روایتي توګه ماسکو اسلام آباد خپلمنځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په وفا ښار کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل نوموړی وایي دا ډیره د تشویق خبره ده چې په دې وروستیو کلونو کې زموږ اړیکې ډیرې ښې شوې دي او پاکستان غواړي چې له روس سره خپل اړیکې لا نورې ښې کړي. موږ له روس سره د کاروبار، دفاع، انفراسټرکچر، توانایي، کلتور او په نورو څانګو کې څو کونجه اړیکې غواړو. بلخوا پر دې مخه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون هم ویلي دي چې د دوی د بانو چارو په پالیسۍ کې پاکستان مهم ځای لري او د دوی اړیکې د ملګرتیا پر اساس ولاړ دي. پاکستان ته د شنګهای تعاون تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې. ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزي په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو هڅو یې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی پرون د شنګهای همکارۍ د ټولنې سرمشریزي ته په وینا کې وویل ترګر د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي او نوموړي د دې ګواښ په له منځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. نوموړی وایي موږ له چین، روس او هند سره چې د سیمې اقتصادي او سیاسي قوتونه دي پر همکارۍ حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د ترګرۍ او هم د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو 13 اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې وکړې. د ترکیې مرستندویا سرمیشت ټولنې یا ریډ کرسنت سوسایټۍ د شمالي وزستان بې کوره کړل شو کډوالو ته خوراکي مرستې ورکړې. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې شاوخوا زرو کورنیو ته ورکړل شوې دي. د پاکستان د سرمیشت ټولنې د قبایلي سیمو مشر اکرام الله جان کوکی خیل پرون مشر ته وویل د یا سازمان دغه مرستې به جاري وي او د په خبره دوی د قبایلي سیمو لپاره نور هم پرمختیایي پروګرامونه لري. په شمالي وزرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد د شروع شوو ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله سباندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د یونان پارلمان د حکومت د هغو نو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د هیواد د وتلو مخنیوی وشي. په نو وړاندیزونو کې د پینشن په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د وزیر اعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په شوې ټول پوښتنه کې د خلکو لخوا رد شول شامل دي. ټاکل شوی چې نن به د یورو کاروونکو په سیمه کې د شاملو هیوادونو د مالیې وزیران هم د دې وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا پوځو پرون ماښام ویل دوی او ملاتړو یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو شپاړسوی بریدونه کړي. په عراق کې د بایجې، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل او ځنه نور ښارونو کې د داعش ډلې پر اهدافو بمباري شوې. په شام کې بیا نړیوال اطلاف د الحسکا، حلب، رقا، عین عیسا، کوبانی او نور ښارونو کې د داعش مرکزونه بمباري کړي دي. په عین حال کې په یمن کې د مشکوکه بې پیلټه امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده ډلې څلور غړي وژل شوي دي. په یمن کې د یو نوي اوربند تر اعلانېدو یو ساعت وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ییز اطلاع په یمن کې د سنا او طاووس په ښارونو کې هوایي بمباري کړي. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځمکنۍ جګړې هم روانې دي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل شوی دی له تېرې نیمې شپې راهیسې پیل شوی او ټاکل شوی چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ دا مهال په روان ورځني میچ کې کوربه هیواد سریلانکا 155 رنزونه جوړ کړی دي او همداراز د سلورو وکټو په تاوان 155 رنزونه جوړ کړی دي او دی 15 اورونه لوبولې دي. په دمبوله کې روان د پنځو ورځنیو میچونو په دې سیریز کې لومړی میچ کې پاکستان ټاس وګټو، لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
د خبرونو مول اسرار عالم مومند واوریدل. په دې روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان او هند یو ځل بیا د خبرو اترو په پیلولو سره سلا سوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګهای سرمشریز ته ویلي چې ترګر له افغانستان سره هیڅ ډول سیاسي ستونزه نه لري، بلکې دوی د سیمې د غیر مستحکمه کولو ډیزاین لري.
دیز ار پیپل هو ډو ناټ هاف ا پولیټیکل پرابلم وذ اس د ګورنمنت اف افغانستان. دی هاف ا ډیزاین ټو ډیسټیبلایز اور ریجن.
د فاټا د سینیټرانو په مرسته د اسلام آباد د بلدیتي انتخاباتو ترمیمي قانون له سینټا منظور سو، خو دوی پخپله د خپل سیمې لپاره قانون نسی جوړولای. څنګه احساسوي
د فاټا پارلیمنټیرین اوسه پر هیڅ سټېټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنټیرین رول د قبایل لپاره هیڅ دی.
د ترګری عزت د پاکستان د ملي تګلارې څخه د پاسه شپږ میاشتې سوي، خو یا دغه تګلارې له تمې سره سم لاسته راوړنې درلودري د دې پالیسي یو جوړونکی.
ہاں یقینا اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا،
پر اختیار ہم پہا رفتار نہیں کی گی حکومت طریقہ چھ پلان شوی وا.
دا ایران او دا شنگھائی دا کانفرنس دا پاڑا بانی نو رپورٹر نم لرو لما شاری لیو سر اوسی. او سم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستان او هند د دوارخیزه ستونزو په پر امنه توګه پر حل کولو سره سلا سوي دي. د وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره جلالي دلی او د دفاع توانایي ترګري په ضد مرسته او تجارت زیاتول په ګډون مختلف څنګه کې مرسته او تعلقات ته په ود ورکولو خبرې کړې دي. دا هر څه پرون د جمعې پر ورځ په روس کې د شنګهای تعاون تنظیم د غونډې پر مهال وسوه. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم دورزنې سرمشریزه پایتور سیدا چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب او د ایران او افغانستان په ګډون ځینې نور ملکونو ته د مبصر درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ودیدل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خيزه مسلو په پرمنه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور شو. د دوران نواز شریف نریندر مودی ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکو د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه کمه چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یو پنځه نکاتي اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د ممبئی پیښو پلټنو، پوځي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر، د ماهیګیر کیدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوی ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوی دی. د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربیره وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وویل چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دا رنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي څنګه کې مرستې په سر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. د دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوی د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دین وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمیزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او وی ویل د سلسله کې شنګای تاون تنظیم اهم کردار لوبولې شي. د دې ویناوا د سیمیز امن او استحکام لپاره ټول ملکونو لا د انتها پسندې، ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په خشان فائدې پورته کولو ضرورت دی او د لړکې د سیمې ټول ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضائي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم دواړو له یو بل سره لیدلي او د خبرو اترو د پیلولو هوډ څرګند کړی. په پاکستان او هند کې کارپوهان د دوی دواړو ترمنځ ملاقات ستاینه کوي خو ځینې اندېښنې هم لري. دا چې د اندېښنې او ستاینه څنګه ده، ګولایا سپدیاړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره د جمعې په ورځ په داسې حال کې ملاقات کړې چې په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزې په سنډو کې په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو په دې سلا شوې چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمہواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړی ده. د ملاقات روسو په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیه سلاکاران به په نوی ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوی ګامونه پورته کوي. په نوی ډیلی کې د دفاعي چارو پوها پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
حرف میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشته مې بریدونو وروسته تر ټولو لویه مسأله د ترهګرۍ ده. په تیر یو نیم کال کې دا اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی، نو په راتلونکو وختونو کې څه لویه پیښې رامنځته کېدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لویې کاروایانې نه دي کړي، خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرښه حالات کړکېچن شوي دي او په تیرو دوو کلونو کې دراندازی هم زیاته شوی ده، نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه و چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا دا چې پاکستان ولې چې کشمیر قضیه ده، بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنه هند چې دی هغه کوشش کوي چې دوه سره سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې افغان چې دی ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملک پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دوړو هیوادونو مشرانو غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي، نو په دې مخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي، خو روس ورته شرط یې خود یو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیات دي او سیاسي مسلو په اړه سندې ویل شوی. سوامی زیات کړه
سکیورټی کې هی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں
په هند کې د امنیت مسئلې تر ټولو زیات دي دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسئلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم ندي خو کچېری ولوی په خره منځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکل وي ځکه نوې ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نورو وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پرې باسي
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د کېدونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره 13 ورځې ترمیمي بل منظور کړی وو دا قانون نه منظورې دی خو د قبایلي سیمو د سینټرانو په مرسته منظور کړل شو خو له دې سره دا پوښتنه هم راپورته شوه چې د پاټا پارلماني غړي خو د دې هوا د نورو برخو لپاره قانون جوړولای شي خو په خپل د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولای هم په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی دی
اسلام آباد کې د زیارت پورس د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا په سینټ کې د اسلام آباد د بلدیاتي انتخاباتو په حواله ترمیمي بل وړاندې کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي په دې موخه د بل په مخالفت کې یو ویش اوټونه راغلل چې لکه بلې د حکومتي غړو سره د بل د نه پاس کېدو فکر پیدا شو د کومې رسو چې دوی د فاټا سینیټرانو ته خاص وکړو چې د بل په حق کې دی اوټونه ورکړي کله چې د فاټا سینیټرانو په اوټونو کې برخه واغستا نو د بل په حق کې درویش اوټونه راغلل او دا شان دا بل منظور کړی شو که څه هم د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د ټول پاکستان لپاره په سینټ او قومي اسمبلی کې په قانون سازي کې برخه اغستې شي او د فاټنه د منتخب کېدو باوجود هم د قبایلی سیمو لپاره قانون سازي نشي کولای کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د خیبر ایجنسی نه د سینټر تاج محمد افریدی پر وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ډیره د بدمرغي خبره ده خو دوی هلې ځلې شروع کړی دي او ډیر زر بدوی ته د اختیارات ورکړل شي نو موري زیاته کړه
کوشش روان دی ریفارم په شکل کې روان دی چې موږ د فاټا په اړه کې د فاټا په روایت په مطابق آئین کې چینجز در په راول لپاره موږ ټول کوشش کې لګي یو امید په دوا دی کاله کې موږ په ترم کې وخړې پاس زموږ د فاټا کونسل په شکل کې جوړ شي مدا اختیارات به موږ ته ملال شي عوام او عوامي شکل باندې پارلیمنت راځي چې څنګه په کشمیر کې راځي په شکل کې فاټا کې به په لوکل ګورنمنت شکل کې به الیکشن کېږي پاره کې به موږ کې قانون
همدا شان چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
د فاټا پارلیمنتیرین اوس پر اټس سټیټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنتیرین رول د قبایلو لپاره اچته سره کم اس کم د چرشي دو درو میاشتو کې زمونږه تقریبا یو پیندش پک میټینګونه وشولو په هغه کې چې کوم گورنر اوس ریفارم کمیټي جوړل دا اوس سره موږ میټینګونه وشو سفارم منسټر ولا سم میټینګونه وشو او نیکست میټینګ څه کوم نه ان شاء الله موږ دا خواهش ظاهر کړې ده چې موږ به مطلب درې چې د فوج ولا سره میټینګ کوو
په دې کې قانوني ستونزې سدي او د دې حل سدي کله چې مشال ریډیو په دې حواله د فټا لایرز فورم نمشر او د قانوني چارو ته ځیاکار اجازه مومن نو پوښتل نو هغه وې
دا د ډایرکټ تعلق څه کم دی دا د فاندامنٹل رائټس بنیادی حقوق سره دی او په دې کې ذمہواری د پارلیمنتیرین جوړیږي او په دې کې ذمہواری د پاکستان د های سپیریر جوډیشری جوړیږي اوس کله د یو ملک آئینه د یو آرټیکل د بل آرټیکل وایلیشن کوي نو پارلیمنت ته پکار دی چې هغه سو پورې د فاټا په حواله سره ترمیم نوي کړي چې کوم بل سینټ پاس کو او کوم بل اوس موږ تیارو او پارلیمنت ته وړاندې کوو چې دا بل یقینا به د ترمیم مشي سیکس په کلاس 7 کې او د قانوني اختیارات او قبایلو په پارلیمنتیرین چې کوم دي چې دوی ته په قانون سازي کې اختیارات ورکړي
یاد دي وی چې تیر وختونو کې هم وخت په وخت د قبایلی سیمو وکیلانو سپین روبو او سیاستوالو له حکومت د آرټیکل 226 د خاتمه غوښتنه کړې ده چې تر مخه به ټول اختیارات د پاکستان د صدر نه اولسي نمائندګانو ته منتقل شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مدرسې پوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نړیوال مرستندوی سازمان سری میاشتې د وزیرستان بې کوره کلسو کسانو ته خوراکي مرستې ورکړې دي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې په شاوخوا زر کورنۍ کې وویشل شوې. سازمان وایي د ژوند په نورو برخو کې به هم مرستې ورکوي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل په وینا د ترکیش ریډ کرسنټ سوسایټي په مدد دغه مرستې به جاری وي او نور هم دغه شان پروګرامونه لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال سلام خان د غلطه مشال ریډیو ته وویل نورې مرستندویه ادارې هم دغه شان د کډوالو مرسته وکړي او خصوصي ډول د کډوالو په صحت او تعلیم توجه پکار ده.
چې کوم د ترکی رنډ کرسو ولا چې کوم روغلي دي دا نن کوم مدد وکړلو مش د نره ادارې ته د اپیل کی چې تو دې نه نقل وایي سکه خپل نه پېږي دلته خلک ولټا رنگ ورکولو چې دا د نو شریف تي داسې دی او مش نه د نو شریف په رسلي دلی دي مش آینده ده د نه دا ګیلامې دو وکیه مهرباني دا وشي دلته خالي دانه ته خوروک تا چې میزه دلته صحت تا تعلیم دا دې مهرباني دا وشي میسر دا بدیشا مدد وکو او د هلګه را ست توجه ورکړل شي لکه کله تعلیم دا صحت تا.
ناصر خان وای ترکی شرټ کرسن سوسایټي په شان نورې مرستندوی ادارې هم چې په کډوالو کار کړي عملی ګام واخلي.
نمشته دا امداد ترغلا دا ترکیه درابنه او میز په دا باندې ډیر خاصی او په چار دو چنه را ان جی او می سره دغه نمونه تا ون وکړو او کډواله ته ساغ ضرورت اش په میشه کې مې انټرویو وکړو کوم خلک مې په غاشه ولې د کوشي پلسه هغې خلک ته ډیر تکلیف وې رسن دې ملاوله.
د پاکستان ریډ کرسن سوسایټي فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل د کډوالو مرستو لپاره دوی د ترکی شرډ کرسن او نورو ادارو په مرسته ډیر پروګرامونه په پام کې نیولې.
ترکیش ریډ کرسن د طرفه دای دغه ته مونږ اپیل کړو د فاټا د کډوالو د لپاره دو د زرو د فیملیانو پیکیج مونږ ته د روزو لپاره راکړو. دلته ترکیان اردو زمګه را سره موجود دي دلته اوسه کډوالو ته مونږ د فوډ پیکیج ورکو. ان شاء الله مونږ نور هم پروګرامونه شته لکه د فاټا ځوانانو د لپاره ټریننګ پروګرامونه خو زمونږ هر وخت جاری وي. اوس مونږ د فاټا سلو د فوټبال ټیمونو د مرستې پروګرام شروع کوو د یتیمانو د لپاره د کونډو د لپاره د رزورو د لپاره به ان شاء الله پروګرامونه شروع کوو. سپیډ ایجوکیشن د فاټا کې مونږ شروع کوو.
د شمالي وزیرستان ضربه اعظم عملیاتو په وجه لس لکه خلک بې کوره شوي چې د مرستندوی ادارو نه د مرستو غوښتنه کړي. دوی وایي د کډوالو په صحت تعلیم او ځوانانو ماشومانو باندې خصوصي پاملرنه پکار دی چې د لپاره د دولت ترڅنګ مرستندوی ادارې هم عملی کار پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په باجوړ ایجنسی کې به د پاسپورټ دفتر خلاصوي. د نورو قبایلي سیمو په څیر د باجوړ ایجنسی هم په سرګونو کسان په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي. د دې ځای خلک وایي اوس مهال د پاسپورټ دفتر نشتوالی له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د شنواز ترکزی رپورټ اور.
دا طالب وسلوالو دشتون او وروستو د عسکري اپریشن په دوران د پاسپورټ جوړولو اداره له باجوړ نه سواد ته وړل شو. چې د باجوړ ایجنسی اولس به د سوات کانجو سیمې ته د پاسپورټ جوړولو لپاره ورتلل. ولی بیا دغه دفتر تیمرګری کوزه درته انتقال شو چې بیا هم د باجوړ ایجنسی ولسوای چې په کار ده دغه دفتر باجوړ ته واپس راوړی شي. څو ورځې وړاندې وفاقي وزیر سیفران قادر بلوچ ویلي هم وو چې په خیبر پختونخوا کې به درې اویا نوي د پاسپورټ دفتر پرانستلی شي چې پکې شل دفتر به سږ کال او بقایا دفتر به را روان کال ته پرانستلی شي. نو هغه دا هم ویلو چې په باجوړ ایجنسی کې په پاسپورټ دفتر جوړولو باندې هم غور روان دی. نو په دغه اعلان د باجوړ ایجنسی قادر خان ډیر خوشحاله او مشال رډیو ته وویل
پاسپورټ د دفتر ډیر ضرورت دی او د امن تر څو پیدا امن خبره ده. نو په باجوړ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن اوس بالکل برابر دی، امن راغلی دی. د ملک په نورو حصو کې څنګه صورتحال دغه شان د امن صورتحال په باجوړ کې برقرار دی.
د باجوړ ایجنسی د ولس پوینه چې کله نه عسکري اپریشن شروع شوی په سیمه کې روزګارونه په نیمه پاتې شوي. خلک د مزدوریانو لپاره بهرنو هیوادونو ته روان دي چې ورله د پاسپورټ د نږدې دفتر ضرورت زیات دی. یو مشر وای
مخکې به کراچۍ لاهور پینډۍ دی ته تو سرور وایي سعودي ته ځو دوبۍ ته ځو چې ګورو بس 10 15 20 کسان په لسمه او شلمه ورځ باندې یو یو ګروپ دی روان دي. ځینو خلک دلته د کاروبارونو نړۍ خراب شوی دی او خلک ډېر زیات کوشش دی دغه لپاره کوي.
او برهان الدین نه مې وپوښتل چې د تیمرګري پاسپورټ دفتر له باجوړ ایجنسۍ نه ډېر لرې دی، نو که خپل مشکلات راته ووایه.
مخکې نه لاړ شي هلته شپه وکړي، چا رشته دار وکړه، یا هوټل کې شپه وکړي، یا جومات کې شپه وکړي. نو بیا سهار ځي هلته نمبر کې ولاړي. اوس خو سیستم داسې دی چې خلک قطارونو کې ولاړي، نو که بیا ورته نمبر میلاو نه شي بله شپه هم پې راشي بل هم پې راشي. نو داسې چې ځینې کسان دوه درې څلور هفتې پورې ټیم وته هلته تېری وته نه شي، ځکه چې هغوی دلته د بار خلک بار ته روان دي، مزدورو لځي.
په باجوړ ایجنسۍ کې د پاسپورټ د هغه پخواني دفتر ودانۍ لا هم ولاړه ده، خو ولس وایي حکومت دې خامخا د دغه دفتر سامانونه او عمله واپس باجوړ ته راولي چې د هغوی مشکل ختم شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلو نیمه بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د ملیحا امیرزاده سره.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په سخت دریځ اړه د بندیزونو باوجود په نورو نمونو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په مقاله کې راغلي که چیرې حکومت پر اشتیا د ترګري خلاف عملیات کول غواړي، نو د دغه چانور پکو ډلو خلاف کاروایی دی وکړي. د مقالې نورې برخې له ګلایا ساورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورپکیتوب تر شا مهمو وجوهاتو کې یو دا هم کېدل شي چې حکومت د سخت دریځ ډلو په اړه په اندېښنو سترګې پټې کړې وي. د پاکستان د ریاست او سرحدات او وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سینټ ته وینا د دې خبرې سم عکاسي کوي. ورسپنه د قادر بلوچ په حواله لیکي چې د جماعت داوا او لشکري طیبه ترمنځ د رابطو یا تړاو هیڅ ثبوتونه نشته، نو ځکه د دغه ډلو خلاف کاروایی نشي کولی. ورسپنه زیاتوي چې د نوموړي بیان نخکاري چې دوی هم د فوج په شان د خو او بدو ورپکو پالیسي خپره کړې ده. ورسپنه لیکي که څه هم وفاقي وزیر تر اوسه پورې پاخه ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي او د جماعت داوا مشر حافظ سعید هم د رابطون انکار کوي، خو په حقیقت کې جماعت داوا او لشکری طیبه په دوو نومونو یوه ډله ده. ورسپنه تاریخي تناظر کې لیکي چې کله په 2002 کال کې په لشکری طیبه بندیز ولګېدو، نو هم دغه ډلې خپل نوم په جماعت داوا بدل کړو. حافظ سعید د لشکری طیبه مشر وو. ډان ورسپنه سینټ ته د وفاقي وزیر د بیان په حواله سره لیکي چې په هغه هیواد کې دا یو دوامداره مسله ده چې ورپکې ډلې په نوي نومونو خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا یوازې جماعت داوا پورې محدود نه ده. جیش محمد، سپاه صحابه او تحریک جعفریه چې پرې بندیز دی خپل نوي نمونه سره کار کوي. دغه ډلو یوازې نمونه بدل شوی دي او مشران یې هم هغه دي. ورسپانه لیکي چې د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید وروسته ډېر سخت غبرګونونه مخې ته راغلل، خو د ترهګرۍ ضد پلان کې د دغه شان ډلو خلاف کاروایی په اړه څه نه کیږي. ډان ورسپان لیکي چې یوه خبره د جنگ په میدان کې د ورپکو پر ضد جګړه کول دي، خو بل په خاریو کې د دغه ډلو پر ضد موثر عملیات کول دي. په دې کې تر ټولو غوره لاره د دغه ډلو مشرانو خلاف کیسونه جوړول دي، د دوی شتمنۍ کنګل کول دي او د دوی د پروپاګاندا لارې نیول پکار دي. ورسپانه زیاتوي چې یوازې پابندي لګولو سره کار نه کیږي او قومي اکشن پلان تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایی ونشي.
Oh, oh, oh.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سم دولسمه بجو سوي دي اسرار لمومند بد خبرونو لنډي وړاندې کړی.
پاکستان او هند سلاش ول چې ردوانه وادونو د خامی امنیت سلاکاران با په نیو ډیلی کې د ترګرې د مخنیوي پړه او غونډه وکړي. د اعلان د هند بونو چرو سکتر پرونوستو له هغه وکړ چې جمعې په ورځ په روس کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشرزي غونډه په څنډه کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال لیو بل سره خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. ملخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن هم ویلي چې په روایتي توګه ماسکو او اسلام آباد خپل منځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په اوپا ښار کې یا دو دواړو مشرانو په خپل منځي ملاقات کې دغه څرګندونې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو وسلوالو طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې او ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګای د همکارۍ د ټولنې د سرمشري په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه. پاکستانی فوج او سرلخکار جنرال اهل شریف ویلی هغه بلوچ وسلوال چې وسلې گدی د عادی جون په پیلیدو کې به یې هر ممکنه مرسته کیږي. د پاکستانی فوج د اماړي کو څنګ یې اس پی آر له خوا پر ټویټر پاڼه په خبره شوی بیان کې ویل شوی د فوج مشر دغه خبرې د جمعې پورز کوټه ته په خپل یو ورځنی سفر کې کړي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د هیواد ته درېمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هیواد د وتلو مخه ونیسي. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دا مهال په روان یوازنی میچ کې کوربه هیواد سریلانکا لږه شیبه وړاندې د 4 وکټو په تاوان څلوېښت اورونو کې 109 نوي رنزونه جوړ کړي دي.
دا خبرونو لنډیز مولای اسرار علم محمد واوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس پرس پانی خپل ادارې کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو په ملاقات باندې لیک کړی دی. ادارې وړاندې لیکي پروس کې د شنګای تعاون تنظیم د غونډې په موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو خوکتو خواهش څرګند کړو، کوم چې دې اړخته اشاره کوي چې د نوموړي په سوچ کې بدلون راغلی دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې منطقه کې د امن باوري کولو لپاره به په مشترکه توګه هلې ځلې کوي او هر سلبه د خبرو اترو په ذریعہ هواروي. ادریا اخیری کلی کې شنګای تاون تنظیم د غړو ملکونو لپاره یو غوره پلیټ فارم دی. نو باید چې پاکستان اوس لدې ګټه پورته کړي او نور ملکونه په دې قایل کړي چې ترهګری علمی مسله ده. نو په کار ده چې د هند په ګډون ټول ملکونه د ترهګری د خاتمې لپاره د پاکستان سره مرسته او ملګرتیا وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریا کې وایي چې د سند حکومت لخوا وفاق ته په 8 جولای یو خط کې لیکل شوی دی چې د جرم نو مخنیوی د پاره رینجرو ته د اپریشن جاری ساتلو د پاره یو میاش پراختیا ورکړی شوې ده. خودی به صرف کراچۍ پوری محدود وي او د سین نور 15 ډیویژنونو کې بعد د وی کار نه وي. اداریا مخکلي کې چې اوس پوری سین کې د رینجرو کاروایانو په وجه تر ډیره حد امن راغلی دی او دا نه یوازې کراچۍ کې وو بلکې د سین دننه ضلعو کې هم رینجرو دوران کارو او جرایم پیشه خلکو په ضد کامیابی کاروایانه کړې دي. او دا په داسې حال کې چې کله د سین نور قانون نافذ کوونکو ادارې په امن راوستو کې ناکام شوې، نو سن حکومت د نور سیاسي ګوندونو په مشوره صوبې ته رینجر راوستل او دوی ته اختیارات ورکړل. ادریا اخري کې لیکي چې رینجر صرف کراچي پورې محدودول لوجې سن په دوو برخو کې تقسیم شي او بل د دې دا مطلب دی چې ګنی بدامني یوازې کراچي کې ده او نور سن خبر سکونه دي. سن د حکومت لپاره دي چې د رینجرو لخوا روان اپریشن دي نه خرابوي او څنګه چې دوی کار کولو هم هغه رنگ دی ورته د کاروایانو اجازه ورکړي، ځکه چې د داسې قسمه فیصلو سره به د ولس په ذهنونو کې د صوبایي حکومت په اړه شکونه راپیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو له امریکایي ورسپنې نیویارک ټایمز او امریکایي مجلې نیشنل انټرست څخه پر جلا جلا موضوعاتو لیکل شوي دوه مقالې راخستې دي. نیویارک ټایمز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرو موضوع څېړلې ده، او نیشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن نیټ پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د مقالې په پیل کې لیکي چې د افغان حکومت استازو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په پاکستان کې له داسې طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي چې واک یې نه درلود. د افغان حکومت استازو ویلي دوی چې د طالبانو له کومو استازو سره ژغېدلي، هغوی د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور په سلا راغلي وو. ورسپانه لیکي چې په دې خبرو اترو کې شریک د افغان حکومت استازو کابل ته له ستنېدو وروسته ویلي چې په طالبانو کې په دې اړه اختلاف مخ پر پراخېدو دی چې له افغان حکومت سره باید خبرې وسی او کنه. د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ادعا وکړه چې د خبرې اترې پاکستاني چارواکو په خپل لاس کې اخیستې وي، او له داسې طالب استازو سره یې د خبرو اترو زمینه برابره کړې وه چې واقع نه درلود. ورسپانه لیکي چې په چټکۍ سره تیتو پره کېدونکې د طالبانو تحریک به د سولې پر خبرو اترو ډېرې بدې اغېزې ولري، او دا اندېښنه دا پوښتنه راپورته کوي چې د خبرو اترو ملاتړ کوونکي طالب مشران به تر کومه حده اغېزناک وي. نیویارک ټایمز لیکي افغان چارواکي تمه لري چې له طالبانو سره به د خبرې اترې په هیواد کې د سولې ټینګښت په لړ کې ګټورې ثابتې سي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په مری شارګوټي کې په ترسره سوو دي خبرو اترو کې دواړه غاړې پر دې سره سلا سوي دي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره لیدو کتو ته دوام ورکوي. بل پلو د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. مجلل کې کچيري په دې خبرو اترو کې له شریکو مرکچیانو څخه ځینی غوسسي، نو دا به هیرانون کې نه وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې اوس د خبرې اترې یو داسې پړاو تر رسیدلې دي چې په کې شریکی ټولي غاړیا د ځان د امنیت او عزت مسله ګڼي. مجلل زیاتوي چې د ایران دا ګام به د هیواد لا د یوازیتوب پر لور بوزي، کوم چې د درو لسیزو په خوا جګړې په لړ کې د لویدیز د مهم هیوادونو پر ضد د قانوني کاروایي خبره کوي. نیشنل انټرست لیکي دا ګامبا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د ولسمشر حسن روحانی لخوا د هغه څه ترلاسه کولو هڅو ته زیان ورسوي کوم څه چې هغوی د خبرو اترو لارې ترلاسه کول غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس په اوفا ښار کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او په سرمشریزه کې منځنۍ اشیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت یا داعش د غواښ د خبرېدو په اړه تازه بحثونه وشول. د روس په ګډون په پخواني شوروي اتحاد کې شامل هیوادونو د افغانستان کې دننه د داعش د فعالیتونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه، خو افغان ولسمشر او نورو مشرانو د دې ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د احمد تکل رپورټ. او
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د رسیدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتېدونکی فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غني سره له خپلې لومړۍ کتنې مخکې وویل چې په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت له پلوه کوم مهم بدلون رانوست، په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطي ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي. خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د په تیره یوه لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بې له شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولای. د شانګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر امنیتي ستونزو بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ به کوي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بې ثباته کړي.
A significant number of them
terroristan lakume khwarazi yow ziyat shmir istaso lakhpalo hewaduno razi aw zamun khawra istemalawi so staso hewaduna ya de sim nor hewaduna be sabat takri mug bayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che doy la mug sara aw de afghanistan la hukumat sara kuma siyasi stunza na lari khudoy plan lari che zmug sima be sabat takri د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د قربتوب په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
د احمد تکل ریپورت موریده. یو امریکایي جنرال ویلي چې روس د امریکا لپاره تر اسلامي دولت ډلې یادایش لوی خطر دی. د امریکا د لوی درستیس په توګه د ولسمشر باراک اوباما نوماند جنرال جوزف ټنفورد وایي چې د روس اټمي وړتیاو ته په کتو سره د دغه هیواد د امریکا ګټو ته لوی خطر ګڼي. ټنفورد دا خبرې د امریکا د کانګرس یو کمیټې ته کړي. په دې اړه نور چوسیات لملالي بشیر اورو.
جنرال جوزف ډنفورد د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د پنځشنبه په ورځ وویل که تاسو د داسې هیواد په اړه وایست چې امریکا ته په ښکاره تهدید جوړېدای نو زه به روسیې ته ګوته ونیسم. که تاسې د دوی چلند ته وګورئ د خطر له زنګه کم نه دی. ډنفورد د کمیټې مخې ته د لوی درستیز د دندې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوماند په توګه وړاندې سو. که د سنا لخوا تایید سي دی به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د جنرال مارټین ډیمپسي پر ځای کار پیل کړي. د روسیې اټومي وړتیا او د دې هیواد د خطر پېښولو وړتیا ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو او د امریکا د متحدانو خپلواکۍ ته یې پېښولی سي. د وویل چې که دی خپلې اندېښنې په درجه وښیي نو چین دوهم، شمالي کوریا دریم او اسلامي دولت سخت دریځې ډله یا داعش څلورم خطر ګڼي. ډنفورد چې پخوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وو او اوس په اوبو او وچه کې د ځانګړو عملیاتو د وسلوال ځواک قومندان دی وویل چې چین د امریکا لپاره دوهم خطر ځکه ګڼي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګټې او د چین پوځي وړتیاوې په چټکۍ سره زیاتې سوي دي. د زیاته کړه چې دا په دې معنی نه دی چې دوی اوس مهال یو فوري خطر دی یا امریکا دوی ته د دشمن په سترګه ګوري، خو د یو پوځي په توګه دا د دنده ده چې د نورو هیوادونو ارادو او وړتیاو ته نظر ولري. ډنفورد ویلي د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د میزایلو ټکنالوژي په څرګنده توګه یو خطر دی. ډنفورد له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د جګړې په اړه وویل چې دی د دفاع وزارت له اوسنۍ ستراتیژي سره موافق دی چې له نهو لیکو څخه د دوو لیکو مسؤلیت پر غاړه لري. دا ویلي کې دښمن ته د خوندي ځای ورکولو څخه ډډه او د سوریه او عراق د پوځیانو بیا رغونه ده. دا نور لیکي د امریکا د بهرنی چارو وزارت او حکومت د نور برخو لخوا اداره کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاري پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
او سم د ایران پاړه یو رپورټ اکل سوي چې د ایران د ایټمی پروګرام پاړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو تهران ترمنځ خبري نن او سبا هم دوام وکړي. یو جکپوري امریکایي مقام ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبه تر ورځې پورې تمدید سوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر هم تایید کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 15 دایمي غړو سربیره له ایران سره خبري اترې به نن او سبا دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمع یو ډلې تور ولګاو چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. مکتر اوسه د پایټکی ته نه یو رسیدلی، پرمختګ مو کړای خو د پایټکی ته در رسیدو لپاره باید لدیوی هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا 15 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جمع جرمنی وروستي توافق ته در رسیدو لپاره 13 شپه مهلت ټاکلی وو، خو خبرې اترې اوږدې شوې. لدې مخکې یو ایرانی چارواکي د خپل هویت د نه خودلو په شرط انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي وو چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریځ نور هم سخت کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوه اونۍ تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریځ ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شانګهای د همکاري د ټولنې د سرمشریزې په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلری کې دوه غوښتنه وکړه. موږ له دې ټکي څخه وړاندې ځو چې پر ایران لګول شوي ټول بندیزونه باید لري شي، خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لري شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویانا د خبرو لګډونوالو څخه دی پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبریالانو ته وویل لا هم داسې مسایل شته چې باید حل شي. موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څرنګه چې تاسو هم د اونۍ په ترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسایل لا هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړای وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړې.
دا مشال ریډیو دا
فارن پالیسی مجلې کې د سشکاري چې افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي، غواړي چې له طالبان سره روانه جګړه ختمه شي. خو په دې هیواد کې به امن حل راځي چې کله افغان ولس دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروری وي چې افغان ولس مشر هغه مسلې له منځه یوسي چې د سولې د پروسې مخه نیولې او د سولې پالي شورا کې موجود نیمګړتیاوي ختم کړي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجللی کی کڅه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حقيقي نتیجې مخې ته نه دی راغلي. خدا خای چې افغان حکومت د جګړې سولې حل ته ډیر جمندې وځدا څرګندوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ورورو خو پر لپسې د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانې جګړې ته د پای ټکی کیږي. خو امن به حل راځي چې کله افغانان د دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروری وي چې افغان ولسمشر لومبه هغه مسلې لمنځه یوسي چې دا مهال د سولې د پروسې مخه نیولې او بیا د سولې په عالی شورا کې موجوده نیمګړتیاوي ختم کړي. د سولې عالی شورا مخه په هیواد کې خامی جوړجاړي ته لار هوارول او د پخوانیو جنگیالیو بے وسلې کول او عادي ژوند ته راوستل دي. د سولې عالی شورا په اویا غړو مشتمل ده چې پکې د پارلمان غړي، پخوانی جنگیالي او د مدني ټولنو مشران شامل دي. د دې ترڅنګ څلور دیش ولایتي امن کمیټیانې هم جوړې کړل شوې دي، او د دې کمیټیانو غړي د والیانو لخوا ټاکل کیږي، او د دوی کار د طالبانو ادي ژوند ته د راوستلو لپاره زمينه برابرول دي. خو د سولې عالی شورا کوم واضحه تګلاره او اختیار نه لري. معلومه نه ده چې آیا د دې کار د یو بې طرفه منځګړي په توګه د جګړې ټولې خواوې د خبرو میز ته راوستل دي، یا چې کله رسمي خبرې شروع شي نو دا به خپل رول لوبوي، او کنه دا به د افغان حکومت په نمائندګۍ له وسلوالو سره د سولې خبرو ته کینی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي تر څو چې په سمه توګه د افغانستان مدني ټولنه د سولې په خبرو کې نوي شامل کړل شوی، تر هغه ګټوري نتیجې مخې ته نشي راتلی. په مقاله کې راغلی دي د تلپاتې امنیتي لوزنامو لپاره ضروری وي چې مېرمنې د سولې د پروسې په هر برخه کې ونډه ولري. د مقاله په اخره کې راغلی دي په کار چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دا وار اشرف غنی واضحه پلان جوړ کړي. نوموړي ته په کار دي چې د سولې عالی شورا ته خپل کار په ګوته کړي، او د سولې په خبرو کې هغه خلکو ته هم برخه ورکړي چې له پامه غورځول شوي، لکه د بشري حقوقو دفاع کوونکي، پوهان، میرمنې او ځایي مشران، چې دارنګ یو داسې امنیتي تړون وشي چې د ټول افغان ولس په خوښوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
او سم د پاکستان د ترګریزت کمی تکلار پاړه یو امریکا پر اوس ښکاله د دسمبر په پاړه سم د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر بریدوسه د پاکستان حکومت د ترګریزت شل نکاتی ملي تکلار جوړ کړه ل پانسیانو باندې سپورت کول ناقانونه ګرځول سو تنظیمونو پر ضد اقدامات پوځي عدالتونه جوړول د ترګرو مؤسساتي نظام رانول نفرت خورونکي مواد یا ویناګاوونو مخه نیول د مدرسو ريجستریشن د نېشنل اکشن پلان مهم ټکی دي اوس د دې پلان څخه د پاسه شپږ میاشتې پوره شوي خو کارپوهان لا هم د دې پر اغېزمنتیا او لاسته راوړنو بحثونه کوي په دې اړه مو په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار فی سټډیز له مشر عامر رانا چې په خپل هم د نېشنل اکشن پلان د جوړونکو په کاري ډله کې شامل مرکه کړې ده له نوموړو په سر کې پوښتلې چې آیا د ترګریزت تګلارې له تمې سره سمې لاسته راوړنې درلودلې دي او که څنګه دغه جواب
یقیناً اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا
پر اختیار ہم پہا رفتار نہیں کی گی پا کومہ طریقہ چھے پلان شوی وا په بنیادی توګه کوشش دا وشو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو چوکاټ جوړ شي چې لمخې په مختلفو څانګو کې د حکومتي ادارو خوري ورې رابطې په یو مزي و پیل شي په لومړي سر کې مو لیدل چې لږ څه پرمختګ وشو خو د مختلفو ادارو لکه پولیس جاسوسي یا نور ادارې په دوی کې د ځنو لخوا غبرګون راغی خو د ځنو لخوا رانغی بیا ورسره دا هم وشو چې حکومت ورو ورو د سیاسي سمجھوته یا معاملې پر لور ولاړ نو په ځنو برخو کې تاسو ته بداسې ښکار شي چې خای څه پرمختګ شوه دی او په ځنو برخو کې خو بیا بیخي شوه نه
دی شاید کچھ پروګرس ہوئی ہے او کچھ میں بالکل بھی نہیں ہو سکتا
امیرانا صاحب تاسو خبر وکړه چې پرمختګ شوی دی هغه په کومو برخو کې شوی دی
کون میں سب سے پہلے جو کوارڈینیٹ
په هغه کې چې پکې پرمختګ شوی هغه دا چې په کومو سیمو کې چې د ټولو په همغږي د لټون عملیات شروع شوی وو په تیر بیا په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې خو ورسته مسله دار پیدا شو چې کوم خلک نیول شوی دي نو هغه په عدالت کې څنګه حاضر کړل شي آیا داسې شواهد شته چې پر اساس یې مقدمه درج شي بیا موږ ولیدل نفرت خپرونکو ویناګانو په کولو ډیر خلک ونیول شول یوازې په پنجاب کې په یو امام دا ثابته شوه چې په کرکې خوراونکو موادو او تقریر کولو کې ښکېلو لیکن دوی په سلګونه کسان ونیول خو پکې زیاتره عدالت ته حاضر نه کړل شول او د مقدمه په سر کې په ضمانت خلاص شول
او بہت ہی ابتدائی مرحله کې اوپر وو ضمانتو کې پر ہے اوکے
تاسو چې د ترګری په ځد تګلارې کې د مدرسو پاړه چې ویل سی وو په هغه کې څه پرمختګ ونه شو بلکې حکومت سیاسي سمجھوتا وکړه آیا دا سمجھوتا سټریټیجیک و او که پر حکومت فشار و
میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی کمپرومائز زیادہ تھا
زما په خیال دا زیات سیاسي سمجھوتا و کله چې د نېشنل اکشن پلان د جوړولو پر وخت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو یا ريجستریشن خبره کیده نو هغه وخت حکومت سینه وډبوله او یقین راکړ چې دا ځل به هرومرو دا مقصد سرته رسوي خو څنګه څنګه چې وخت تیرېده نو موږ ولیدل چې د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ کې د مدرسو د اصلاحاتو په اړه کمیټې جوړې شوې او بیا د هغه ځېلې کمیټې جوړې شوې خو په دې کې د زیاتره کمیټې یو غونډه هم راونه بلل شوه نو ظاهره ده د مذهبي جماعتونو او طبقو پر حکومت فشار
او مذهبي طبقات کا حکومت
امرانه صاحب نو اخر کده مسله ده او د ترګری په خورول کې پر مدرسو زیات تور لګی چې نو پاکستان خو به یو ورځ دا کار کوي نو داسې ولارسته چې کار هم وسی او مسله هم نسی جوړه
بالکل یہ ایک نہ ایک دن تو کرنا پڑے گا لیکن حکومت کے جو اپروچ لگتی
دا کار خوبا یو نه یو ورځ خامخا کول وی
خو د حکومت له تګلارې ښکاري چې توجه یې د ترهګرۍ پر لور ده، خو د ترهګرۍ د سرچینې له منځه وړلو خطر پر غاړه نه اخلي. حکومت هغه خلک نیسي او د انصاف عدالت ته حاضروي چې په ترهګرۍ کې نیخ په نیکه ښکیل وي. کله چې نیشنل اکشن پلان جوړېده نو زموږ دلیل دا و چې سمه ده که تاسو وایست چې مسله په ټولو مدرسو کې نه ده، نو که تاسو وایست مسله په 15% مدرسو کې ده نو تاسو هغه په ګوته کړئ. اوان موږ دا هم نه وایو چې هغه بند کړئ، خو په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره دې حکومت هوډ ښکاره کړي چې وروسته بیا په مجموعي تعلیمي نظام کې بدلون راشي. مسله ډېره خرابه ده، خو حکومت ته پکار دی چې لومړی ګام دې پورته کړي چې دومره خو ښکاره شي چې په رښتیا هم سنجیده یا جدي دی او دا چې خبره پر سم لور بیایي
او چیزو کو صحیح سمت کې اندر لیکه جا رہی ہے.
امیرانا صاحب موږ تاسو لیدلې چې کلم د ترګری یو پیښه وسی نو ټولې مذهبي پارټیانې د دې غندنه کوي، فتوا ورکوي او خو کله چې پر مدرسو تورونه لګیږي نو دوی ډیر غوسه شي، نو دا څه څرګندوي؟
کله یې یو بڑا دلچسپ پہلو ہے
دا یو ډیر دلچسپ اړخ دی. دوی ته دا ښکاري چې په دې ترڅ کې د مدرسو پر ضد ښایي ډیر لوی سازش کیږي، نو دوی دا خبره له بهرنیو ملکونو لکه امریکا او غرب سره تړي چې ګوا کې هغه له مدرسو په ویره کې دي، نو ځکه دغه څه کوي. خو رښتیا خبره دا ده چې داسې نه ده. په بنیادی توګه په 1350 یا 150 کلونو کې په پاکستان کې د قوت یو متبادل مرکز جوړ شوی دی او هغه د مذهبي سیاست، او دوی ته چې څومره ملاتړ ترلاسه دی هغه په مدرسو کې دی. نو موږ ته دا معلومه ده چې مدرسې تر حکومتي نظام لاندې نه دي او په کې د حکومت هیڅ عملداري نشته. مذهبي ګوندونه دا فکر کوي چې له مدرسو سره به د دوی قوت او طاقت پر ځای وي. دا نه یوازې د دوی سیاسي مرکز دی بلکې د پیسو برابرولو او تنظیمي جوړښت ته ژوند هم دغه مدرسې وربخي.
اوس کی قوت او اوس کی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا و عامر رانا په اسلام آباد کې د یو بچړنیزي ادارې پیپس مشر چې د پاکستان د ترګري ضد ملي تګلار کې د کاري ډلې یو غړی وسل مشال لیډو سری خبري کوي. د مشال لیډو د دې وخت خبري غړي هم په دې ځای پاتې رسیږي. خبرونه دوام لري. راځي چې د سردار علم سردار ټکر په ځغ د خبرونه پاتې ورسو. په راتلونکي غړي کې به مشال لیډو بیا لتا سره وي.
سر ماس چه زمک اور د گلو نو پسر ماس چه بخ کے بے سرا دورا کان سو بنی گی گلے بخ کے بے سرا دورا کان سو بنی گی گلے کد گلا پسد تا پشند کینی نو بیا کد گلا پسد تا پشند کینی نو بیا زمک اور د گلو نو پسن مانس چے وخ کے بے سرا بورا کانم سو بنی کی گلے بخ کے بے سرا پورا کانم سو بنے کی گلے تائی نیوت ہم دیرا دیرا مانگتری گا آئی نیوت ہم دیرا دیر مدرے گا دے آئی نا کے ہم رہنا پٹ پٹوں نکلی کلاس درواز بھی اسی نیت دی نزدیکی نبیا کلاس درواز بھی اسی نیت دی نزدیکی نبیا زمک آور دا گلون پسر مانز چے بخ کے بے سارا پورا گانم سو بنے گی گلے بخ کے بے سارا پورا گانم سو بنے گی گلے
خامی کی درب نے بسر نغمے موایا ہے بلما خامی کی درب نے بسر نغمے موایا تور ترگ میں کے خواب پیری ہوں دیکھ سو کی گرزی دیکھ پشو کی جواب مصرے شروع کرنا